द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2015 اگست میاشتې 25 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سحرې 8:30، افغانستان کې اته، واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان بلوچستان صوبې په سر خارکوټه کې اف سي عسکرو د یوې جګړې پر مهال د څلور وسلوالو د وژنې دعوه کړې. دا پیښه د کوټې په میا غونډۍ سیمه کې رامنځته شوې. د عرب ملکونو غونډه به سبا له په قاهره کې کیږي چې پکې به د لیبیا پوځ سره د داعش وسلوال ډلې پر ضد جګړې لپاره د شریک پوځ د جوړولو فیصله کیږي. د ترکیې انتخابي بورډ د نومبر په لومړۍ نیټه د پارلماني ټاکنو کولو اعلان کړی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبې په سر خارکوټه کې اف سي عسکرو د یوې جګړې پر مهال د څلور وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. دا پیښه د کوټې په میا غونډۍ سیمه کې رامنځته شوې. د نوم نه ښودلو په شر د امنیتي چارو یو چارواکي ویلي دي چې وسلوال د مستونګ سیمې نه د ترخهګره برید لپاره کوټې ته روان وو. د ویل چې د استخباراتي ادارو نه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته اف سي عسکرو چاپامار عملیات وکړه. د زیاته کړه چې په دې جګړه کې یو امنیتي عسکر جوبل شوی هم دی. د ویل چې د وسلوالو څخه وسله او موټرسایکل ترلاسه شوي. د پیښې وروسته د لټون عملیات پیل کړی شوي. د چارواکو وینا ده چې وژل شوي وسلوال د بلوچستان صوبې د یوې وسلوال ډلې سره تعلق لري. دا په داسې حال باندې چې د صوبې د ملتپاله ډلې یو مشر نواب اکبر بوختی د وژنې نهمه کلیزه نمانځل کیږي او د صوبې په لوی ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي او د مکمل کاربندیز اعلان هم شوی دی. دا په داسې حال چې د دې سره سم د پاکستان پوځ ویلي وو چې سویلي وزیرستان کې د پوځ په چک پوسټه 13 ورځ وسلوالو لخوا برید کې درې عسکر وژل شوي. د انقضه پسته هغې وشوه کله چې وسلوالو د پوځ په پوسټه برید وکړ او په ځواب کې پوځ د دوی پر ضد عملیات ترسره کړه. امریکا د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور د مخصوص نړیوال ترخهګرو څخه ګرځولې دی. په عبدالعزیز حقانی د وړاندې نه امریکا د هغه پر سر 1500 میلیون ډالرو انعام اعلان هم کړی وو. د امریکا خارجه وزارت پرون د نوموړي نوم په دغه فهرست کې اچولی دی. د دې اعلان تر مخه د نوموړي یاد ده د ملګرو چې ترې ده ته فایده وي هر قسم ملکیت لرونکي سیزونه چې د امریکا د دننه وي یا د امریکا په لاس کې وي نو بازبط کول کیږي او یو هم امریکایي ته د ده سره هیڅ قسم د کاروبار یا تعلق ساتلو اجازه نشته. په حقانی شبکه تور ده چې په افغانستان کې خارجي عسکرو باندې وخت په وخت بریدونه کوي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او راپورونه دي چې افغان طالبانو یو شمېر سیمې هم قبضه کړې دي. دا جګړه د ولایت په موساقله ولسوالۍ کې روانه ده. د دواړو خواوو نه په یو بل د سخته ګولهبارۍ دعوې شوې دي او ویل کېږي چې دواړو خواوو یو بل ته سخت زیانونو اړولو هم راپورونه مخې ته راغلي دي. د سیمې نه د ځایي پولیسو مشر وایي چې 45 امنیتي عسکر د دوی جوبل شوي. د عرب لیگ ملکونه به سبا له غونډه کوي چې د لیبیا پوځ سره د مرستې په غرض خپل شریک پوځ د داعش ډلې پر ضد جګړې لپاره تیار کړي. د لیبیا د پوځ تر مشر خلیفه هفتر 13 ورځ د داعش ډلې پر ضد د پوځي مرستو لپاره یو وار بیا خواست کړی وو. تیره هفته عرب ملکونو ژمنه ښودلې وه چې ضرور به دغه خواست باندې غور کوي. ترکیه دې ته ماده شوي چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد عملیاتو کې خپل جنگي جهازونه د ائتلاف سره وکاروي. دا خبره د امریکا د دفاع چارو وزارت کړې ده. د امریکا دفاعي چارو وزارت یا پینټاګون ویلي چې د ترکیې سره په دې سلا راغلي چې خپل جنگي جهازونه د داعش پر ضد د دوی سره وکاروي او پر اتلونکو څو ورځو کې به د دوی سره په دغه کې شریک شي. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو څانګې مشر پیټریک کوک دا لوی پرمختګ وباله او ویل چې دوی هم د دې وخت په انتظار وو. ترکیه د انتخابي بورډ سر مشر اعلان کړی دی چې په اجلن توګه به ملک کې پارلماني انتخابونه د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره کوي. دا اعلان سمدستي پسته هغې وشه کله چې صدر رجب طیب اردغان په رسمي توګه د انتخابونو د کولو غوښتنه وکړه. د ښاغلي طیب اردغان جسټس اینډ ډیولپمنټ پارټي د جون په میاشته کې په پارلماني ټاکنو کې د کال 2002 نه راپدې خوا لومړي ځل باندې اکثریت ترلاسه ورکړی وو او د مخالفو ډلو سره د ائتلاف لپاره د دوه میاشتو جاري خبرې اترې ناکامه شوې. صدر اردغان د وزیر اعظم احمد داوود اوغلو نه غوښتي وو چې د نومبر میاشتې د وټونو نه وړاندې په راضي توګه کابینه جوړه کړي. د ترکیې مخالفه ډلې په صدر رجب طیب اردغان باندې تور لګی چې د ائتلاف خبرې د نه غوښتل چې کامیاب شي، ځکه چې د غواړي انتخابونه وشي او ګوند بیا یو وارې په یوازې سره حکومت جوړ کړي. ترکیې کې سیاسي ناهمواري په داسې وخت پیدا شوې چې په ملک کې د داعش او کورد وسلوالو پر ضد یې پوځ په عملیاتو کې اخته دي او کرنسی یې هم په ښکته تللې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگټن ڈی سی نه غواګي په بلوچستان کې د ملت پالا ډلې مشر نواب اکبر بوګټي د وجنې نهمه کلیزن منځل کیږي، او په دغه مهال په ګرده صوبه کې د کاربندیز اعلان هم شوی دی او ځای پر ځای سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي دي. او هم په دې حال په کوټه ښار کې د ایف سی عسکرو لخوا په چپمار عملیاتو کې د څلور وسلوالو د وجنې هم دعوه شوې ده. په دغې څو شېبې وړاندې موږ د ډیوا ریډیو خبریال عبدالحمید سمسور څخه تفصیل اخیستی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
دا د بلوچستان مرکزي ښار کوټ ته نږدې د میا غونډۍ په سیمه کې شوې د ملیشیا قواو او د ورانکارانو ترمنځ چې هغه شته وسول په دام شت چې دوی هغه خفیه معلومات پر بنسټ باندې و دغه ته چې اطلاع ورکړل شي چې دلته تراګر موجود دي، نو دا دوی کوم شاوخوا سیمه کې عملیات روان دي.
سمسور صاحب، دا راته وایي چې دغه چارواکو دغه ډلې کوم نوم یاد کړی دی چې دغه وسلوالو کوم ډلې سره تعلق و؟
تر اوسه خو سړي هغه عملیات روان دي، دوی نور سړي کوم وجل سي کسان چې هغه راوړي دي د مسمت روغتون کې وړي دي، نو دوی په سملاسي ډول خو دوی دا نه دي ویلي چې په دې څوک نو اوس خالبات دوی دغه کوي شک کوي چې دا به یا پرتیزی پیش که ککن خلگی یا شکم بلوچ و سوال شدی آغا با پدی که ککن وی. خود یادوانی وار خبر را داشت من پا بلوچستان که شدی به نواب اکبر بوکتی شدی نم کلین شدی، یعنی نم اورا شدی آغا منزل کجی پر دیر مخال شدی شکم بلوچ ریپبلیکن پارتی دا یا جمهوری وطن پارتی دا آغا پر طول و صبح که شدی دا کاربندیز او دا پایجام ارتال شدی دا آغا غشتنه کړی ده. نو پر دې مهال چې کوم بلوچ وسله په کوټه ښار کې او کوم نورې بلوچي سیمې دي په هغو ټولو کې چې کوم بلوچ ملتپاله پارتي دي هغه چې هغه نو هغه به نن احتجاجي مظاهرې کوي او کاربندیزم سوی دي، نو په دې پرس کې چې دوی د حکومت له لورې چې دي د امنیت خوندي ساتلو لپاره چې دوی ټینګ امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي، هلته په نصیر آباد او خصوصي کې هم د دوی د کوم ملیشیا قواوې دي هغو عملیات کړي دي. دا هغه پترس کې چې دوی کوم دستي بمونه دي، دا لاسیز بمونه دي هغه نیول شوي دي، او د دوی له لورې چې دي د سوبې په نورو مختلفو سیمو کې چې دي هم عملیات روان دي، دوی پلټنې ترسره کوي.
سمتور صاحب، دا راته وایي چې تاسو څنګه خبره وکړله چې د خدای بخلي نواب اکبر بوګټي چې کوم نهم تلین دی یا د هغه د مرګ کوم نهم کلیزه دغه منزل کیږي، په دغه مهال باندې په صوبه کې تاسو وایي چې ځای پر ځای باندې حفاظتي ګامونه هم پورته کړی شوي دي، د حکومت لخوا داسې کوم احکامات جاری شوي چې ګنې عام خلکو دپاره بازارونو ته دې نه ځي او یا دغلته کې د ګڼې ګوڼې ځای ته دې نه ورځ نږدې کیږي، ځکه چې دغلته کې د ترخګر پیښو هم امکانات شته؟
د حکومت له لوري خو سړي یوازې سړي ملیشیا قواوې چې دي هغه ګمارل شوي دي، چې کوم نیتیب دي هغه چې دي هغه ګزمې کوي دلته په کوټه ښار کې او د سوبې په مختلفو سیمو کې. دلته چې کوم سکولونه دي هغه ته نن تر اوسه پورې خو دا نه ده پیدا، خو به البته چې کوم پرایویټ سکولونه دي یا کوم سرکاري سکولونه دي امکان داسې ظاهرېږي چې هغه به نن نه وي بند به ویولي شي، موټران چې دي هغه نه راوځي، پیجام هرتال سوی دي او دغه سوی دي. خو د حکومت له لوري چې دي هغه خپل امنیتي ګامونه پورته کړي دي، د عوام د فارس پی په دې بابا دي د حکومت له لوري تر اوسه پورې هیڅ نه وي ویل.
ډیر مننه سمسور صاحب، ډیر مننه،
مهرباني کوم.
د خبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر وایي چې په صوبه کې د بدامنۍ له کبله سرمایه کاری وستونکي کاروباریان واپس دغه صوبې ته راغلي دي. په دغه باندې د ډیوی رادیو خبریالې سجیه قسم شاه یو راپور تر کړی اورېدو ته ساسي پام راګرځو.
د جنګیالیتوب او بدتخوري د یرې کوم سرمایه کار او کارخانه دار طبقه صوبه خیبر پختونخوا سرخر پیښور نه تللې وه. د خیبر پختونخوا کاروباریانو او د کارخانه دارو چیمبر مشر فواد اسحاق دعوه کوي چې هغوی کې ډیر صوبې ته بیا واپس راغلي. دوی وایي د چیمبر سره دا وخت څلور زره پورې غړي یا کارخانه دار ممبرز رجسټرډ دي. دوی وایي چې د حکومت کارخانه دار او سرمایه دار طبقې ته ډیر داسې اسانتیاوې یا انسینټیوز اعلان کړي دي د کوم له کبله دوی یقین لري چې صوبې کې به بیا کارخانې چلیدل شروع شي.
وفاقی حکومت مونږ سره ډیر مرګرتیا کړلې ده. دې بجټ کې 2010 نو 12 پورې مکمل ټیکس ټول کاروبارونو ته معاف شوی دی. صوبه خیبر پختونخوا کې او آئنده 15 کاله لپاره حکومت باندې مهرباني وکړو. سبا صوبه خیبر پختونخوا کې چې د کوم کارخانه به لګي معدنیات او منځ کې چې کوم مایننګ به کېږي یا منرل ډیولپمنټ کې به څومره کار کېږي هغه ته 15 کاله لپاره انکم ټیکس ته استثنا ورکړو.
فواد اسحاق وایي چې د تیرو کلونو د بدامنۍ د راسې د کال 2008 نه پس خو څه نوې کارخانه نه ده لګېدلې خو د آپریشن ضرب عزب عملیات له کبله اوس صوبې کې امن کې کومه بهتري راغلې ده. صوبې کې د سرمایه کاری لپاره دې سره حالات هم سازگار شوي دي. فواد اسحاق دا هم وویل چې د وفاقي حکومت تعاون نه علاوه د صوبه خیبر پختونخوا حکومت هم یو سپیشل اکنامیک زون ډیولپمنټ کمپنی جوړه کړې کوم چې د کاروبارونو له وده ورکولو لپاره جوړه شوې ده. دوی وایي چې دغه کمپنی به صوبې کې صنعتي بستیانې یا انډسټریل زونز جوړوي کوم کې به کارخانه دارو ته ډېر سهولیات ورکړل کیږي.
او اگر کې به دا انشورنس وي چې به بجلی به 24 گھنٹے ملائے گی گیس بھی ملائے گی سڑکوں میں بھی سہولیات بھی انفراسٹرکچر بھی دے سرا زے با گڑما زمن کوم سرمایہ دار ہونا پائندے دل کے نکلے وہ آگا با واپسی رختے اور بنگ تا دام امید دے جو غیر ملکی سرمایہ کاری بن کیے گی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر فواد اسحاق دا هم داوا کوي چې د صوبایي حکومت دوبی کې د سرمایه کارانو لپاره لګول شوی میله هم ډیره کامیاب و او ډیر سرمایه کارو په صوبې کې د راتلو او سرمایه کاری کولو خیال ظاهر کړی دی.
البته زمونږ ډیر زیات معاهده او شو خلکو سره هغه به ریفائنری کې انویسټمنٹ کوي په ټوریزم کې به انویسټمنٹ کوي په هایډل پاور جنریشن کې به انویسټمنٹ کوي دا ټول خبره رو کېږي لګیا دي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر فواد اسحاق دا و کوي چې کلینو راسې د دهشتګردي او بدامنۍ ښکار صوبې کې رو امن راتلو سره کاروباریان او کارخانه دار صوبه خیبر پختونخوا کې د بجلی او ګیس سهولتونو له کبله بیا واپس راتلو ته تیار دي او داسې ښکاری چې صوبې کې به ډېرو خلکو ته دې سره د روزګار لپاره هم ډېرې لارې کولاو شي. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو پیښور.
د افغانستان هلمند ولایت په موسی قلعه ولسوالۍ کې تر دې وخته خبرونه دا دي چې دغلته کې د امنیتي عسکرو د افغان طالبانو ترمنځ انخته روانه ده. یو بل ته د درنې مرجوب د اړولو داوی شوي دي. په دغې د تازه تفصیل لپاره موږ سره د ډیوه راډیو خبریال کمال خټک نیغ په نیغه ټلیفون د لارې ملګری شوی. هغې ته هرکلی وایو. ستړي مشي.
ډیره مننه مومن صاحب، مهرباني وکړئ.
خوشحاله اوسې خټک صاحب. که دغه عملیاتو تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
لمرای خدا چې دغه مخته دی هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې چې ډیره مهمه ولسوالۍ ده. افغان حکومت ته هم طالبانو ته ستراتیژیک اهمیت لري. د تیرې سمو د رئیس دلته نښتي روانې دي خو د بېګا رئیس دا نښتو زور اخیستی دی. په سلګونو وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ باندې چې برید کړی دی په دې روانو جګړو کې سپکې او درنې وسلې چې دي هغه دواړه کارول کېږي. تقریبا 100 میله وړاندې مونږ د هلمند ولایت له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې نخته د خار په منځ کې روان دي. د پولیسو سټیشن یا امونیا کومندنی چې د اغا طالبانو نیولې ده، یو شمیر نوري ودنۍ چې د اغا طالبانو نیولې دي. اوس جنگ د ولسوالۍ په ودنۍ باندې روانه ده، روان دی. الته چرواکي وایي چې دوی ته دا معلومات نه کیږي چې څومره کسان به نوري ودنۍ به طالبانو نیولې وي، خو نخته چې د اغا اوس هم ښه په درس کې روانه ده.
کمل سادا صدرت وی چې بخنه غړم، کمل خټک صدرت وی چې دغه تل کې د خارجي عسکرو د دغه افغان عسکرو سره کوم رسته شته اصله دورته
عموماً ته به اصلا کې خو نړیوال ځواکونه اوس د همکارۍ په حال کې دي، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې کله کله ضرورت شي افغان حکومت له دوی نه مرسته وغواړي، لکه په بدخشان کې، په کندوز کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې افغان حکومت له دوی نه مرسته وغوښته. دوی هوایي ځواک هم داشان یا دا ځواکونه چې دي افغان حکومت په پلوۍ وجنګېدل. بلشان داسې هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د برتانوي یو شمېر عسکر چې دي هلمند ولایت ته تللي دي او په دې نښته کې برخه اخیستې ده د افغان حکومت په همکارۍ باندې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی که اړتیا شول نړیوال ځواکونو نه به مرسته وغواړي، خو اوس دغه نښته چې روانه ده په دې کې دا معلومه نه ده چې آیا نړیوال ځواکونه د افغان حکومت په پلوۍ جنګېږي که نه، او دا هم معلومه نه ده چې په دې نښته کې څومره مرګ ژوبله دواړو غاړو ته اوښتې ده. خو افغان حکومت وایي چې 15 ټاپیان چې د افغان حکومت ته وروختي دي او د طالبانو طرف ته هم د مرګ ژوبلې خبره کوي. خو اوس جنگ چې دی ډیر شدید روان دی، هلته موږ چې د سیمې خلکو سره خبرې وکړي افغان حکومت هم دا وایي، خو تر اوسه پورې دا نه دي ویل شوي چې آیا دا ولسوالۍ به طالبان ونیسي که هلته به نور ځواکونه چې دي د هغې ځای ته افغان ځواکونه حکومت ور ولېږي.
ډېره مننه کمال خټک صاحب تاسې، ډېره مننه،
آباد اوسئ.
سیلنکار وایي چې د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې دا د سیمې او د پاکستان افغانستان دواړو لپاره زیاتې مهمې دي. دغه خبرې اترې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې وروستو ځنډیدلې دي. په دغې حقله باندې د وایس اف امریکا یو څېړنیز راپور تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
تیره میاشت د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر راتلو سره د افغانستان امن خبرې اترې د کړکېچ سره مخ شوي، په داسې حال چې ترینه یو اونۍ وړاندې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب هم کړی و، او دا تیرو 14 کالو کې د افغان حکومت او طالبانو لومړی نیغ په نیغه رابطه وه. د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په مشرۍ کې طالبانو افغانستان کې یو شمېر خونړې حملې ترسره کړي چې ورسره افغان صدر اشرف غنی باندې فشار زیات شوی او پاکستان پلو خپل رویه بدلولو باندې مجبور شوی. ډېر افغانان غنی سرخار کابل کې تازه تشدد پشا د اسلام آباد لاس دی. دغه تاوتریخوالي له وجې تیرو 100 ورځو کې په پوله باندې هم خونړې نښتې شوي او اقتصادي تعلقات بحالولو هلو ځلو ته هم زیان رسیدلی. افغانستان لپاره د یورپی یونین خصوصي استازي فرانس مایکل میلیبن د افغانستان او پاکستان مشرانو لخوا اختلافات ختمولو او زر تر زره حالات سمولو باندې زور راوړي. دی وای
The recent events have led to a turning point in the bilateral relationship and when it comes to the future of the peace talks. So all those
تازه واقعیتو د امن خبرو اترو په لړ کې د دوړو ملکونو تعلقاتو ته ځان رسولې، نو هر هغه څوک چې امن غواړي باید یو ځای شي او داسې ماحول جوړ کړي چې د امن پروسه مخ په وړاندې لاړ شي، او داسې عناصر به هم وي چې دا عمل ودرول غواړي. امریکا هم افغانستان کې د طالبانو لخوا تازه تشدد غندنه کړي. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کیربی د واشنگتن لخوا د افغان امن پروسه ملاتړ دریست تکرار کړي. دی وایي
We want to see Afghan-led political reconciliation continue to advance. And it was encouraging, the first round of talks a few weeks ago. We haven't been able to see that happen again. And as for the
افغانانو په مشرۍ د سیاسي جوړجاړې عمل مخکې لاړ شي، او دې لړ کې پاکستان کې د لومړي پړاو خبرې ترې یو ښه خبر و. د طالبانو مستقبل د هغوی په خپل لاس کې دی. هم دوی به فیصله کوي چې تشدد لار پرېږدي او ترهګر فعالیتونه ودروي، او د افغانستان د جوړجاړي عمل برخه جوړ شي. نو موږ د افغانانو په مشرۍ کې د هر جوړجاړي عمل ملاتړ کوو. اینی حال کې د طالبانو مشران غربي او پاکستانی سیړنکاران وایي د طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور خپل پوزیشن مضبوط کړی. هر څه که اوله کې ورته د مولا عمر د خاندان له طرفه سلګ ډیر مزاحمت هم وو. د مولا منصور سیاسي صلاحکار عبدالحی مطمئن وایس اف امریکا ته ویلي طالبان په هر هغه حکمت عملې غور کوي چې افغانستان نه د امریکا په مشرۍ کې خارجي ځواکونو اوباسلو خپل بنیادی هدف ترسره کړي.
The Islamic Emirates policy is totally clear that resistance in peace process both will be in progress, but Emirates will not accept this kind of peace process which affect our honor and defendants and national interest.
The Islami Amarato yani Taliban policy bikhi wazeha da او هغه دا چې مزاحمت او امن پروسه به یو ځای روان وي، خو امارات د داسې کوم قسمه امن پروسه نه خپلوي چې ورسره زموږ وقار، استقلال او قومي مفاد ته ځان ورسي. بلخوا ځینې څېړنکاران د مولا منصور لخوا د طالبانو متحد کولو په اهلیت هم سوالونه اوچتوي. د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي لومړی پړاو خبرې ترې د مولا منصور پر زمندۍ شوي، خو اوس دا خبره واضحه نه ده آیا مولا منصور د طالبانو د اتحاد راوستو په غرض د خبرو نه پشا شوی او کنه. شړنکاران وایي داخلي توګه باندې د اختلافاتو ښکار د طالبانو تنظیم ډېرې ځایي ډلې پیدا کولی شي او امکان دی ځینې د داعش سره ملګري شي چې ورسره به د افغان شخړې حل کول نور هم ګران شي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې معاینه کار وایي چې دی به د ایران ته د سفر په وخت باندې د ایران د جوهري وسلې د معلوماتو لپاره هغه ریئکټرې یا هغه مرکزونه هم ګوري چې کچرې وړاندې په دغه کې کوم دی دغسې کوشش کړی، نو د هغې به هم دوی ته پته ولګي. په دې باندې د وایس آف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي، محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو د اټمی توانای نړیوال ایجنسی مشر ویلی باوری دی چې اداره باید دا معلومه کړي چې آیا ایران لس کال وړاندې اټمی وسلې پسې تکل کوو او کنه. د آی ای 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 مشر یوکیا امانو په ویانا کې د یوې غونډې په محل ویلی د ایران په همکارۍ شوی ترتیبات په ټکنیکل اړخ مضبوط دي او زموږ د ادارې حفاظتي اصولو سره سمون خوري او زیاتوي دا زموږ لخوا ټاکلي حدونو سره په ډغره هم ناراضي. د ایران لخوا د ملګری ملتونو اټومي هلو زرو لپاره جوړې دې ادارې سره تړون د تیر جولای میاشت کې د امریکا او پنځه نور نړیوال طاقتونو سره شوې لوزنامې پترس کې شوې او نړیوالو طاقتونو او د ایران لوزنامې تر مخه به د ایران راتلونکي کې اټومي هلې ځلې څارلې شي او د ایران اټومي وسلې پسې د تکل نه کولو په سر به د دوی نه بندیزونه هم لرې کولی شي. ایران دغه اقتصادي بندیزونو سخت ځپلی وو، خو بیا د آی ای 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 د تړون تر مخه د کال 2003 نه را پدې خوا د تهران نه بهر پارچین فوزی تنصیباتو کې د ایران اټومي وسلې جوړولو پلټنې کولو خلک اریان کړي. معاینه زیاتره د یاد ایجنسی معاینه کار کوي، خو ای پی خبری ادارې یو هفته وړاندې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې دا ځل ایران له اجازت ورکولی شي چې د ځان په اړه هغه تحقیقاتو کې د کم نه چې تر اوسه ایران خپل منکر دی چې ګنی دوی اټومي وسله جوړوي. امریکنی نکاد کم چې ایران سره شوی اټومي لوزنامې په ډیر حق کې نه دي. د آی ای 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 د تړون په اډانه وایي د ایران په نیت یې شک دی چې ایران وایي د دوی پروګرام د ولسی مقاصدو لپاره دی. خاغلی امانو وایي اوس معاینه کارو ته ایران خپل اټومي پروګرام په اړه ډیر شي معلومات ورکړي، خو دا ویل بلا وختي وي چې آیا دغه کې د ایران اټومي وسلې پسې تکل په اړه نوې معلومات شته او کنه. دی وایي مونږ د ایران وضاحت په تورو ټکو کې ډومبي زلولو کم چې دوی مونږ لا د روانې میاشتې په تیر 15 نیټه راکړې. مونږ د ایران دغه وضاحت ګورو، بل پړاو کې به مونږ د را روانې میاشتې په 15 نیټې پورې د دې د کتو پس بیا کتنه او پوښتنې وکړو او پس د دې به یوې مضبوطې پروسې ته لاس واچو. آی ای 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 چې ایران کې هر وخت لس پورې معاینه کار لري ته د ایران اټومي پروګرام سارلو کار حواله کړی شوی. پرون ښاغلی امانو د دې ایجنسۍ غړي هیوادونو نه غوښتلي چې نورې 10.6 میلیونه ډالر دې هم ورلور کی چې د ایران د اټومي پروګرام معاینې کار پر روان وي. دا پیسې به د آی ای 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 د کال لګښت بجټ تزي یو شمیر هوادونو وړاندې نن دا جمعنې کړې وی چې د یادې ادارې خرچه به اوچتی او امریکا هم نن ویلي چې دا به یقیني کوي چې د ایجنسۍ سره دومره پیسې وي چې ایران باندې پوخ نظر وساتي چې ایران د خپلې ژبې نه وونړي. د امریکني پارلمان دواړه ایوانونه به را روانه میاشت ووټ اچوي چې آیا ایران سره شوې لوزنامه مني او کنه. صدر اوباما وړاندې نه ویلي کو کانګرس ته د لوزنامې خلاف رای ورکړي نو دغه رای به د صدارتي اختیار لاندې ویټو کوي چې اصل کې ردول ګڼل کیږي. په دغه صورت کې بعد امریکني پارلمان دواړو ایوانونو لا په دریو کې دوه اکثریت سره بیا د صدر دغه ویټو منسوخ کول وی.
اوس وړاندې کوي دریا چې د امریکا نظر لري.
د دویم عالمی جنگ فاتحینو او یا کال وړاندې اوم په دې اگست میاشت کې د دریو جرمونو په سر د مقدمو چلولو او د سزا ورکولو فرمان جاری کو. په دې جرمونو کې یو د امنیت خلاف جرم کېدل، بل جنگی جرمونه کېدل او دریم د انسانیت خلاف جرمونه کېدل شامل دي. دا ځکه چې دغه مشران په دویم عالمی جنگ کې د جرمنی د نازی حکومت د ظلمونو نه په آگاه کېدو سخت ویری اخیستی وو. دغه فرمان نن ورځ د نیورنبرګ یا د لندن د منشور په نوم یادیږي او په دې کې دا پوخ لیکل شوی دی چې د قتل، د نورو ژوندو ساګانو د وجلو، د ملک په زور د وستو، د غلامانو جوړولو او د خلکو خلاف د نور قسم غیر انساني عملونو په سر به قصوروارو ته سزا ورکولی شي. دا جرمونه که دوی په جنگ کې وکړي او یا د جنگ نه وړاندې. دا نیورنبرګ یا د لندن د نامې په منشور کې دا هم لیکلی شوی دی چې د دې جرمونو قصوروار نه خو د خپلو جرمونو د سزا نه د خپلو سرکاري حیثیتونو په وجه بچ پاتې کېدی شي او نه د بالا خلکو او افسرانو په سفارش. د دې فرمان د جاری کېدو او د منشور د منظورېدو نه راپدې خوا د بیان کړی شوو اصولو تر مخه د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کوونکو جرمونو په سوونو افرادو ته په بین الاقوامي او ملکي سطح جوړو عدالتونو سزاګانې اوروري دي. په دې افرادو کې د لاندې سطحې د فوجیانو نه واخله د مملکتونو د سرمشرانو د سطحې پورې مجرمان شامل دي. د سابقه یوګوسلاویا په باب له جوړ بین الاقوامي فوجداري عدالت د جنگي جرمونو، د انسانیت خلاف د شوو جرمونو او په کال 1990 کې د بلقان په جنگونو کې د قتل عام کولو د جرمونو په سر په 1100 کسانو فرد جرم لګولی دی. په دې کسانو کې د سربیا پخوانی صدر سلوبوډان میلاچوویک او نور سیاسي او فوزی مشران هم شامل دي. دغه شان په کال 1994 کې روانډا کې د شوي عوامي قتلان په سر روانډا د پاره جوړ بین الاقوامي عدالت په 100 ملزمانو فرد جرم لګولی دی چې په شلګونو سیاسي او فوزی چارواکي هم پکې شامل دي. په سیرالیون کې هم یو خصوصي عدالت د نورو ملزمانو نه علاوه د لایبیریا صدر چارلس ټیلر ته خانه جنگی کې د یاغیانو د لاسه په شو ظلمونو کې د هغوی د لاس امداد کولو او د هغوی په شا د ټپولو په جرم کې سزا ورکړې ده. دا ظالمان د خپل وستوان لرلو په دور کې په دې یقین کې پراتو چې دوی نه د دوی د جرمونو تپوس کولو والے څوک نشته. دوی خپل کړي ظلمونه هم په حق ګڼل ځکه چې د دوی ټول عملونه یا خو د دوی د حکومتونو د پالیسۍ یو برخه وه او یا پې د هغه وخت حکومتونو سترګې پټې ساتلې وي، خو د قانون نه څوک هم بالا نه دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د لندن د منشور د اویو کالو پوره کېدو په موقع خپل یو تحریری پیغام کې لیکلی دی چې پنورختی د کانګو کې د جنسی تشدد نه واخلي، د اسد حکومت په جیلونو کې پرتو خلکو باندې د ناترسه الون بلون تیرولو د کارونو پورې وه، مونږ په دنیا کې د کېدونکو بدترینو جرمونو حساب اخلو. د دې جرمونو قصوروارو نه پوښتنه کول بین الاقوامی معاملو کې د محکمتیا راوستو سبب دی. زموږ اقدار او د ځپلو خلکو یاداشتونه هم د دې قسمه پوښتنې کېدو تقاضا کوي.
قدرمنو اردوونکو، د ډیور رادیو دا درې ساعته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیور رادیو هم په دې صفحو باندې تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږ وڅئ. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ، د افغانستان په وخت په نیمې بجې واري. بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو راپورونو سره راځي. خاور زده ته غواړو. خاده و باد اوسئ. د الله فمان.